السلام علیکم دی ازادۍ رادیو ما خمنې خبری مجلې ته خراغلست د نن خبرونه هم د نورو ورځو په شان په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې سکل د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبر ورکړی د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخی شوي او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر وو سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی متحدی ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوال باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر روز د هر راز ګواښونو مخنیوی کولای شي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده افغانستان سریلانکا ته د 1540 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده افغانستان مخکې له دې په نړیوال جام کې له انګلند سره لوبه وبایلله او له نیوزیلند او آیرلند سره یې لوبې د باران له کبله لغوه شوې افغانستان د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي خو له نړیوال جام څخه وتلی دی د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن انګلستان نیوزیلند ته د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه د تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د موافقې په اساس نن د اوکراین له بندرونو څخه په غلو دانو بار نورې کشتۍ هم وخوځېدلې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې چارې د تنظیم مرکز نن په یو بیان کې وویل له یادې موافقې څخه د روسیې له وتلو سره سره د دوهمې ورځې لپاره هم د اوکراین غله بهر ته صادره شوه بیان زیاتوي چې دا کشتۍ د اوکراین ترکیې او ملګرو ملتونو د پلاو په موافقه وخوځېدلې او روسیې ته هم خبر ورکړل شوی او د ایرانی ریال ارزښت نن د ډالرو پر وړاندې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید او یو ریال د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې د یو ډالر پر وړاندې په 338,000 ریالو تبادله شو او بخی او د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې یو ډالر په 338,000 ریالو تبادله شو لدې یو ورځ مخکې د یو ډالر بیه 322,200 ریاله وه د ریال ارزښت داسې مهال راټیټ شوی چې د سپتمبر په 14 د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړنې وروسته د ټول ایران په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه پیل شول له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو خبر ورکوي خو طالبان دا راپور ردوي
د نشئی توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګیدلې ده دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی
د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نت پرایس د سرګندونو جزئیات درکو د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان پر ماته هم خبرې کوو
د غبارونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال او وزه په هغه د ګټ یا جذبې ور خراب کړم
په کندهار کې سږ کال د پختي حاصلات زیات شوي
شش کال او حاصلات ډیر نه میاځي او بارانو نه وسپله کال اباس چې دا وچکلې سره بلاړه ده برته کال کې دغه پمبیا سره سم
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین لخپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونه خلوله نور مطالب هم لرو
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان هغه محل کولای شي د نړۍ باور تر لاسه کړی چې اقدامات سم او لخپلو کړو ژمنو سره برابر شي د دې وزارت ویان نت پرایس پر نو وخت ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناور کولو سره طالبانو د دوه تړون او لنړی سره د خپلو هغو تکراری ژمنو نه سرغړونه کړې چې ویلی وو د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندې ځای به نه وي پرایس دا هم مهمه وبلله چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي د موضوع نور جزئیات امید زهیرمل اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لوژل کې دروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړی او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو لاله کولای شي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر د پپانا ورکولو سره طالبانو د دوه تړون او لنړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب پاړه خپل کړو ژمنو سرغړه ونه کړي د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل
every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ طالبانو سره خپل شویو لدی ډلی ورستیو کې چې ټام وست دوه کې له طالب استادو سره وکتل موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه دانی اواز دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکل رو مهمه ده بلکې یو ضروری امر دی تر ټولو مهمه هغه ژمنه دي چې طالبانو خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادۍ ته بدرانوي کوي اجازه به ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملی به کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روخانه ویلي دوی په افغانستان کې د غوښونو او هر ډول اندېښنې د منځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوې له افغانانو سره د خپل ژوندو د عملی کولو په اړه وپوښتل خو یې اندویانوي ځواب را نکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملی کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوې دي هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپل اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام وست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټوري خبرې کړې امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپل شوی او ژمنو په عمل کې دوه ټینګار کوي چې یو شمیر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې غوښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي حخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستان د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد د ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستان د تخلیه پروسه وځندوي خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خندونه په نخښه کوي او هدف ته رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې سکهال د کوکنارو کروندې پراخي شوی او د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې مسؤلیت لري په خپل کلنی راپور کې د خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخي شوی او د افغان کروندګرو اوایت چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکل یو اشاریه 4 میلیارد ډالر ته لوړ شوې دي بیا هم امید زهیرمل را سره دی چې د دې موضوع جزئیات اوروي
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي چې کال په ټول افغانستان کې په 233 زره هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د تیر په پرتله یو په دریمه برخه زیاتوالی ښیي دا د 2020 کال د اگست راپدې خو یعنی لکه چې طالبان بیا وخت ورسیدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کیدونکو غواخونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ پاړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغه وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښتمنه کړ د اپینو بیل وړي او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د یو ان او ډی سی راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 1.25 میلیون ډالر په لاس راوړي، خو څاګ یعنې په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسید. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز شي د ټولې سیمې 83% برخه جوړوي. راپور کې راغلي په هلمند کې د ټولو کرنیزو ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشئی توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګیدلې ده. دا محل په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل سی ویونه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کی څوک.
خو د یو ان او ډی سی راپور بیا ښیي چې سا کال د کوکنارو حاصلات تر ډیره حد د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د کښتو وخت یې خوښ نرم چې باید د کښتو په برابر کې تاریخ مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نسول دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت مخنیوي له ننګونې سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نوومبر یعنی همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریخ په اندازه کې بیا کمواله راغلي. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ له امله له هر هکټار ځمکې 26.1 کیلوګرام تاریخ تر لاسه شول. داسې مال چې په 2020 کال کې دا اندازه 13.15 کیلوګرام و. تراپور پر بنسټ په دې توګه 6,200 ټنه تاریخ تر لاسه شوي چې د 2020 کال په پرتله 10% کمواله ښیي. د یو ان ډی سی راپور لیکي کې چیرې په 2020 کال کې تر لاسه شوي تاریخ په هیروین واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووسی. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو ان او ډی سی د کلنی راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپلې خبرونې بندې کړې. د کابل نیوز مسؤل عبدالباسط ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپلې خبرونې بندې کړې، خو د په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د دوی خبرونې دوام لري. په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکونکو د نومونو د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه وو.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وی د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملی او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغه کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور ټلویزیونی چینل د ټلویزیونی نشراتو په تړل کېدو خواشینه ده. له نړیوال ټولنې مغوښتنه ده د سی دغه حساس شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوي وکړي او له حکومت نه مغوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې تیر یو کال کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سہولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وای د یو لړستونزو له عمله دوی پر ټلویزیون د خپل خبرونو د بندیدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپل خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکونکو چې نه غوښتل نمونه او غږونه په راپور کې خپاره شي ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پوروستیو کې د طالبانو حکومت لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین د ټلویزیون د خبرونو د بندیدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي لژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وې. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وې ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسؤلینو آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندې کړې دي. د نوی مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمیر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تیره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل شکر الله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لورې وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لورې رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
رسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو. د کرکټ په نړیوال جام کې، په شل اووریز نړیوال جام کې، د افغان لوبډلې د لوبې د څرنګوالي په اړه د کرکټ له یو شنونکي سره هم خبرې کوو. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضايي پروګرام له پیلېدو درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملی بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري، نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې 2 نارینه او 1 ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوی، په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې 3 نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام 3 لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضايي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه دریم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضايي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاو.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې سکل د پختي حاصلات زیات شوي، خو کاروانګر وایي چې بازار غوړي. سکل په دې ولایت کې پر 1200 هکتار ځمکه پخته کرل شوي چې د تیر کال پر تله 10% زیاتوالی ښیي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سکل یې د 4800 متریک تنه پختې د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې په کور دننه دی ورته د تار او ټکر جوړولو فابریکې جوړې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلون رئیس پمبا کری دی. وایي د وچکالۍ سره سره سږ کال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال باسو بیخي وچکالۍ وي. سږ کال چې دا وچکالۍ سره ولاړه ده برته کال کې دغه پمبیا سره سمې سوه، دغه در مخه وچکالۍ وي، دغه بیا زور نه کوي. دا غوښتنه لرم چې موږ ته والا کارونه برابر کړي او بندونه راسم کړي او اوبه تورې نسي ولاړې. دا شش کال موږ اوبه ګرده ولاړه ده روته روان دي، پر مځکه نه لګېدلې شام فرد و چې دا زموږ بندونه او دا زموږ شام سره برابر شي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادروي چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنی جوړیږي. د اجی محمد ظاهر او اجی محمد ولی په نومونو د پمبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په شبې خرڅي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رااله دا سیلابونه شراله په دغه باندې بل بده یو وخت د بوټي کارسوله ا کوکړې ورسره غړسې پمبې ډېر سي نشبارانه نوې بالا او بکمی به دا زمیندار او بکمی بالا بالا به درس کوله اوس وختي بلا ختم ان شاء الله د خلکو سره په نه شک په کارخانه ورته جوړ کی سره بل عمل کراو ګرځي چې دایې پتیا دې کې استو به په زمو کارونه ډیر څور سره روزګار دران سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قال کې
سش کال شکر دې شاسمن دې دې کله کې دې زاپدا سوابه دا سوس دا بارانو نو وسو دارونه رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولان هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر 200 هکتار زمکه پمبه کرل شوی چې د نور کلونو په پرتله د 10 سلنه زیات پالې شي. د کرن ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سش کال د ټول ولایت په کچه د 4300 میټریک ټنه پمبه د حاصلاتو اټکل شوی.
د پمبه حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 200 هکتاره کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کوم کرکیله شوی ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایی، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دي چې د اټکل له مخې 4800 جمله حاصلات
انشاءالله. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پمبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د تبابت او نورو برخو لپاره پمبه له بهر هیواد ته وارديږي او داخلي تولیداتو ته زمينه سازي نه کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د نن مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې شیبه وروسته ساسو پیغامونه ساسو په خپل غږ د ازادۍ رادیو تر اوریدونکو رسو. خو له هغه مخکې، افغانستان نن د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د سریلانکا پر وړاندې ماتې وخوړه او که څه هم له کوربه استرالیا سره یې یوه لوبه پاتې ده، خو د کرکټ له نړیوال جام څخه ووت. پناری وال جام کې د افغان لوبډلې د سګنیو لوبو په اړه د کرکټ د شنون کې د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال جعفر هاند نظر پختلې او په سر کې متری پختلې دي چې آیا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ترکیب سم او مناسب وو؟
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ د غوښتنو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی وو. د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمنان هم پکې وو، تیز توپاچونکي هم وو، سلو توپاچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدله او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن، ښه ترکیب نه و. حضرت الله عزازی په مسلسل شکل خنه شولو بدله بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم ابراهیم ازدران هم عثمان غنی هم عثمان غنی چوپنر او کله به مخکې راوصل کېده کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدی شي. همدغه راز عظمت الله عمرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نه شو چې دی بیټسمین او که بالر و. او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله عمرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وی. په دې معنی چې هغه سلو بالر هم و او په بیګ بش کې لوبې هم کړې وې، تر عظمت تجربه ښه وه.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډله په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پریښوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بالکل دقیقا د دغه بارارونو د افغانستان د لوبډله هغه مورال او وزپ هغه د ګټي هغه جذبه ور خراب کړم. د نړیوال جام تر رسمي لوب مخ کې دوی تمرینی لوب وکړي او خېل لوب وکړي. پاکستان سره لوب مساوي کړه، له بنگلاديش نه لوب وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوب ګټي او نیوزیلند سره به هم خلوب کوي، او د امکان په صورت کې که یو دوه تیروتنې د نیوزیلند لوبغاړي وکړي نو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یو دا یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب کړ، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بیخي ور ختم کړ. او ما غیلته تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډېر لوبي ګټلې دي او امکانو چې دغه لوبه هم ترې وګټي په دې میدان کې، خو باران له کبله چانس ور نکړل شو، نو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو. ویلته غټ دغه ټلته دغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت وروسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګورې، له هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې را د باره کېږي، او هر بری د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي، خو فکر نه کوم. مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغوی ته په آینده کې چانس ورنکړل شي، یا د هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې، همدغه راز د آل راونډر په برخه کې دوه درې تغیرات زوینم. مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغیرات شي، خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
د کرکټ شنونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال جعفر هاندو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو پر څرنګوالي خبرې کولې. د امریکا د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه هم کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان د کرغی ولسوالۍ خبرې. تاسو د رادیو له طریقې نه د سری میاشتې په نامه باندې ترکی اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ د نتیجه معلوم نه شو. دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکری او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سری میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیې د سری میاشتې نه وایي پوښتنه وکړو، ترکیې سری میاشت دلته ستنه.
السلام علیکم، احمد ما د لغمان ولایت لسم ولسوالۍ د سایګل درې د پرادولۍ د اوسېدونکی یم. فعلاً په ایران کې مسافر یم. موږ د پخواني امنیتي ځواکونو سربازانو او ما سره ورور ده، او اوس فعلاً د انارو باغ کې کار کوو. څه وکړو، افغانستان کې حالات ډېر ترنګلی او بیا موږ امنیتي ځواکونو ته هېڅ کار زمینه مساعده نه وه، او راغلو او ګران هېواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تحولات ده. نو څه وکړو، دا د لوړپوړي چارواکي کار و. موږ سربازان خو هېڅ ملامت نه وو، څه چې امنیتي ځواکونو کې وو هېڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کار و. نو څه وکړو، اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدلله، موږ خپل په زندګۍ باندې ډېر خوشاله کاروبار کېږي، او انشاءالله 500 روپۍ موږ د افغانستان پیسې انشاءالله موږ دلته ورځ یادو. او مسخه دغه هېوادوالو ته ډېر زه خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې، هغه ورونه، هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي. او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین دغه زمونږ خویندې دغه پوهنتونونه خوشي کړي، چې دا لاړ شي د یو وطن ترقي ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
صدای ما را از رادیو آزادی می